پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشرۍ کاندیدان له دوو مرستیالانو پرته په خپل انتخاباتي ټکټ کې دریم کس نشي شاملولی. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو مسله هم څیړو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی قدرمن اوریدونکو خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
د څو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله غواړي چې په خپله یوه انتخاباتي ډله جوړه کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر درېدلی او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره ویني. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرایي ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل د وی تر اوسه پریکړه نه ده نهایي شوې، خو یوه خبره په زغرده درته کولی شم چې اجرایي رئیس په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مرستیال په توګه ګډون ونه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته رسېږي. په هر کې وی سرچینې ویلي چې جمهور رئیس اشرف غنی به سبا یکشنبې له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماند په توګه رسمن نوم ثبت کړي. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غنی د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د ملګرو ملتونو له لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمي په اوږدو کې ځنډیدلې ده. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د بیرته ستنیدو پروسه د دریو میاشتو لپاره ځنډیدلې ده، خو له ایران هر ورځ له 2600 څخه تر 3000 پورې افغانان بیرته هیواد ته ستنیږي او له پاکستان هم هر ورځ 200 کسان بیرته افغانستان ته راځي. د ښاغلي جرأت په وینا په 2013 کال کې له پاکستان، ایران، ترکیه، عربیه او اروپایي هیوادونو د بیرته راستنو شویو افغانانو شمیر تر 190000 اوښتی. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخومري ښار په ډنډ شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژلي دي، البته د پلخومري ښار ته څیرمه. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د جمعې پر ورځ په بریالیتوب ترسره شول چې 9 وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات د افغان کمانډو ځواکونو لاسته لوېدلې دي. د ښاغلي نعمتی په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د فبروري په وروستیو کې غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرس پرون وویل د دې لیدنې کتنې ځای به وروسته اعلان کړو. سندرس زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ او یونګ چال د شمالي کوریا جګ پوری مرکه چی نږدې یو نیم ساعت د دې غونډې او لاټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د تخلیه په اړه خبرې وکړي. چال چې پخوا د شمالي کوریا د استخباراتو رئیس هم و د پنځشنبې په ورځ متحده ایالاتونو ته ولاړ. ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تیر کال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې غونډه کړې وه. د بلغاریا ځانګړیو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. د بلغاریا د لوی څارنوالي مرستیال ایوان ګشیف د جمعې په ورځ وویل چې یو مشکوک کس د سوریې دی چې په بلغاریا کې دایمي اقامت درلود او ویل کېږي چې سخت دریځو وسلوالو ته یې پیسې لیږلې. ایوان ګشیف په خبری کانفرانس کې په دې اړه چې څومره پیسې انتقال شوي دي څهونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې دا پیسې سخت دریځو ته د حوالې له لارې استول شوي دي. د د په وینا په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې تر یو کال په لټونو وروسته دا ډله په بلغاریا کې د قانون منګولو ته لوېدلې ده. په مکسیکو کې د تیلو د یوه پایپلاین چاودنې لږ تر لږه شل تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون په هیدالګو ایالت کې وشوه. د دې ایالت والی عمر فیاض وویل چې د مکسیکو سیټي د شمال په نږدې 50 کیلومتره کې خلکو له پایپلاین څخه تیل غلا کول چې چاودنه پکې وشوه. عمر فیاض زیاته کړه چې لږ تر لږه 450 تنه چې سوځېدلي وو د هغوی درملنه شوې ده او یو شمېر کسان د چاودنې له امله ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د قانون له مخې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان له دومره سیالانو پرته په خپل انتخاباتي ټکټ کې دریم کس نشي شاملولی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه انتخاباتي ټکټونه لغوه کړي چې له کاندید او مرستیالانو سربیره پکې دریم کس ته ځای ورکړل شوی. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې، آیا طالبان به له افغانانو سره د سولې خبرو ته کښېني؟
طالبان یو مستقل ځواک په توګه مطرح نه دي، بلکې دوی د نورو د ګټې خوندي کولو لپاره کار کوي. کله چې د نورو هېوادونو ګټې خوندي شي، دوی بیا مجبوریږي چې سولې ته راضي شي.
دا مسله به په یوه مرکه کې وڅېړو. په نور راپورونو کې په بلخ کې خبریالان شکایت کوي چې دولتي ادارې ژورنالیستانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.
دغه ډول مسایل ټولو نه زیات د خپلو حکومتي ادارو او ورته حکومت ته زیان رسوي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام د زهرو کاروان واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د جمهوري ریاست کاندیدان له دوه مرستیالانو پرته په خپل انتخاباتي ټکټ کې دریم کس نشي شاملولی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست یو شمیر کاندیدانو له دوه مرستیالانو سربیره په خپل انتخاباتي ټکټونو کې دریم کسان هم معرفي کړي دي. له بلې خوا د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دا ډول انتخاباتي ټکټونو ته اجازه ورنه کړي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هر هغه کاندید انتخاباتي ټکټ به ثبت نه کړي چې په خپل انتخاباتي ټکټ کې له دوه مرستیالانو سربیره دریم کس هم شامل کړی وي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع د انتخاباتو په قانون کې واضح شوې ده.
انتخاباتو په قانون کې دغه موضوع وضاحت لري. هغه کسان چې دوی ولسمشرۍ پوست ته ځان کاندیدوي دو ماوینین لري او درم ماوین ته په هیڅ صورت سره نه قانون ځای ورکوي او نه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون څخه لوړ عمل ترسره کوي. نو تر دې دمه پورې هغه کسانو چې دوی نوملیکنه ترسره کړې ده د دوه ماوینینو سره راغلي دي او وروسته د دې به هم هغه کسان چې دوی د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نومان په توګه ځان ثبتوي ان شاء الله دوی هم قانون ته ژمن دي او د دوه ماوینینو سره به ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي.
دا سرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې تېر ورځ د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړ. د ښاغلي اتمر انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامو نومول شوی پکې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال، محمد محقق د دویم مرستیال په توګه او د ترک تبارو قوم په استازولي محمد عالم سایه هم په انتخاباتي ټیکټ کې شامل کړي. ښاغلي اتمر ویلي د اساسي قانون تر تعدیل پورې به محمد عالم سایه د مرستیال په شان له ټولو حقوقو برخمن وي. په ورته وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي ټیم کې هم چې تر اوسه یې په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې د سوریه دلیل په اړه هم ورته خبرې کیږي. ښاغلی غنی د خپل دوهم مرستیال سرور دانش په اړه پخوا ویلي وو، خو اوس سرچینې وایي چې لومړی مرستیال یې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امرالله صالح دی. ویل کیږي چې په یو شمېر نورو انتخاباتي ټکټونو کې هم له مرستیالانو سربیره درېیم کس ته ځای ورکړل سوی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي چې له دوه مرستیالانو سربیره په انتخاباتي ټکټ کې درېیم کس شاملول د اساسي قانون خلاف کار دی.
همدغه انتخاباتي ټکټ کې د دوه کسو حق لري چې اول معاون او دوهم معاون. درېیم کس په انتخاباتي ټکټ کې قطعا حق نه لري چې داخل کی، او کمیشن د انتخاباتو باید کاندیدیسي دوه ټکټونه بغیر دریم ټکټ باندې قبول نکي او اعلان.
تر اوسه هم عبدالحکیم ترسن، شهاب حکیمی، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پیدرام، زلمی رسول، نورالحق قلومی، فرامرستمنه او حنیف اتمد د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی نن رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، محمد ابراهیم الکوزی هم ځانونه د جمهور ریاست انتخاباتو ته انومان کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مطبوعاتو ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم له خپلو مرستیالانو سره نن راتلونکو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي. ښاغلی حقمل زیاته کړه چې د ښاغلی حکمتیار دواړه مرستیالان د حزب اسلامي دوه مشهور غړي دي، خو په اړه یې زیات جزئیات ور نکړل. د افغان حکومت اجرایی ریاست هم وایي چې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په انتخاباتي ټیکټ کار روان دي او د ورځې نه وخته به اعلان سي. ټاکل شوی ده چې د جمهور ریاست انتخابات د راتلونکي مریض کال د سرطان په 1 تر سره سي. دغو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا د یک شنبه په ورځ پای ته رسیږي.
اوس واوري چې د انتخاباتو د څار بنسټونه د مسلې ته څنګه کتنه کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه انتخاباتي ټکټونه لغوه کړي چې له کاندید او مرستیالانو سربیره پکې درېیم کس ته ځای ورکړل شوی وي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادۍ راډیو ته وویل کاندیدان هڅه کوي چې په دې ډول ټکټونو سره د خلکو رایې خپلې کړي، خو د دې ډول ټکټونو جوړول له قانون سره په ټکر کې دي. دا چې یوازې څو ساعته د جمهوري ریاست د نوملیکنې د بهیر پای ته رسېدو ته پاتې دي، تر اوسه هم مطرحو سیاسي څیرو نوملیکنه نه ده کړې. په دې اړه رحمت الله افغان له یوسف رشید سره په مرکه کې لومړۍ پوښتنه هم دا کړې ده.
ستونزه په دې کې ده چې له بده مرغه دغه ټکټونو جوړول اوس خصوصا د برسیالانو د پیدا کولو په برخه کې یو جدي بحث وای ده. ځینې هغه مطرح کاندیدان چې دوی غواړي معاونین داسې ولري، هغوی ځان ته شرایط لري چې دا معاونین باید رایې ولري او په راتلونکي کې دوی لپاره ښه هغه کمپاینونه ترسره کړي. په عین حال کې دوی پراخ حضور ولري په ټولنه کې او نړیوال ټولنه هم دغسې کوم حساسیت ونه لري. معاونین خپله ځان ته شرایط لري چې کوم ټکټ سره دوی دي هلته باید پریمانه وي ورته تصمیم ورکړل شي. هغوی سره بیا کله چې واک ته رسېږي هغه رئیس جمهور نو کوم داسې نواز چلن نه کړي چې هغه له واک څخه لرې کړي بیا یا یې ګوښه کړي. په عین حال کې څومره په حکومت کې هغه سهیم باید واوسېږي، وزیرانو، معاونین او تاسې شاید
رشید صاحب لیدل کېږي چې ځینو کاندیدانو په خپل انتخاباتي ټکټونو کې له دوه مرستیالانو سربیره درېیم کس ته هم ځای ورکړی ده.
فکر کوم چې دا له قانون څخه پورته یوه خبره ده. اساسي قانون کې موږ ولسمشر دوه مرستیالان لرو. دا چې اوس په دې کې بعضې کاندیدان غواړي چې رایې ډېرې ولري نو هغوی په افرادو او اشخاصو باندې تمرکز کوي او هغوی ته اضافي پوستونه جوړوي. دا یې دوی مخکې له مخکې نه کوي چې خلاف د اساسي قانون دي کړنې کوي. او موږ تاسې د ملت په توګه 15 کاله دغه د اساسي قانون خلاف کړنې ولیدلې چې پایله څه وه. اوس په دې شکل باندې مخته ځو نو له پایل نه دوی اساسي قانون ماتوین ته غاړه ږدي او دا یو لوی د بسک بار لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 10 کلونو په وړاندې باید څه اقدامات ولري؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون خو هلته وګوري چې هر څوک چې دغه اضافهګي پوستونه لري بیا هغه هلته نه ثبت کوي. دوی ځینې خپل هغه دوه مرسلانه وړي. ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید مخکې له مخکې نه دې خپله مصاحبه ولري، بلکې دغه مصاحبه د وضاحت ورکړل شي. خو زه خپله اساسي ستونزه په کمیسیون کې وینم، ځکه چې کمیسیون دغه وضعیت رامنځته کړی ده. دوی دغه نوملیکنه خوشاله ووسه فساد را منځ کړی د مخکې وخت نه ده او تاسو خبر یې چې یعنی کمپاینونه په ډېر شدا سره ووسه
خو ګوره لیدل کېږي چې همدغه کوم کاندید چې دا درې په انتخاباتي ټیکټ کې درېم کس ته ځای ورکړی ده درېم کس د انتخاباتو کمیسیون ته نه وړي یوازې دوه مرستیالان وړي ستونزه دلته په کاندید کې ده
یعنی خپل اساسي خپل کمیسیون باید دا موضوع وضاحت ورکړي چې دلته ساتون کې ورک سباتو دی د درې ماین په توګه باندې هغه خبرې کوي په ټولنه کې کمپاینونه کې خو وخت بګم خلاف قانون سو نو دا د شمه په توګه باندې کېدای شي راتلونکي کې چې د وخت راشيږي هغه قانوني باید هغه پړاو بشپړ کړي به موږ بیا څه درک پوس جوړي کې درې مرسیا جوړي هغه خبر ځای لري ولی اوس د خلاف قانون دغه چکتونه جوړي او شمه کې او ته حوصله کې کسان پر رسمیت کې دی دوګونی چلن کوي
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري
د خبرونه په دوام کې قدر منوریدونکو نور راپورونه هم لرو خدا شیبه اجمل تورمان ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړی دي
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي دوی یو شمېر لوی پروژې د پانګونې په هدف د طلبې ته وړاندې کوي د کانونو او پټرولیم وزارت وایي قدیر مدفی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې کې د سمنګانو جبل سراج کندهار او هرات ولایت د سیمنټو د کونړ د مرمرو او د ننګرهار ولایت د تالک ډبرو پروژې شامل دي ښاغلی مدفی وویل د پروژې به تر تړون تړلو د مخه په دقیق ډول وارسول شي د نوموړي په خبره په دې سره به عواید لوړ او خلکو ته هم د کار زمینه برابر شي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي په روان کال کې 15000 ټنه بیلابیل محصولات د هوایي دهلیزونو له لارې صادر شوې دي د دغه خونې مرستيال خانجان لکوزینن ازادي رادیو ته وویل د هوایي دهلیزونو له لارې محصولات په کم وخت کې بهرنیو مارکیټونو ته رسیدي او په خبره هم پلورل کیږي چې په یو ډول بهرنیو محصولات سره د افغان محصولاتو د سیالۍ زمینه هم برابروي خاغله لکوزې وایي له افغانستان تر ډیره وچا او تازه میوه طبي بوټي قراقل او یوشمیر نور محصولات هند چین دوبی ترکیه او نور هیوادونو ته صادری کی نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بوره قزاقي وړه 1300 افغانۍ یو 50 کیلو بوره بوره 1300 افغانۍ یو درې نیمه بوره ویژه 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ د دې ترڅنګ یو لیټر پټرول 450 افغانۍ او یو لیټر ډیزل هم په 450 افغانۍ پلورل کیږي او دغه شاندند کابل په شاهزاده سای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلې کی یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 3 دیش پوله یو ایرو 50 افغانۍ او 50 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 3 پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ زر ایرانی تومنه 10 افغانۍ او 20 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري په بلخ ولایت کې خبريالان او د خبريالانو د دفاع بنسټونه شکایت کوي چې دولتي ادارې ژورنالیستانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي د بلخ خبريالان ادعا کوي چې د امنیتي ارګانونو په ګډون د سیمه ایز حکومت یو شمیر کلیدي ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون سلبوي او په غیر قانوني ډول غواړي چې رسنیو سره معلومات شریک نشي د ازادۍ رادیو خبريال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له خبريالانو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی
په بلخ کې خبريالان او د حقوقي له حقونو څخه مدافع بنسټونه شکایت لري چې د دولتي سرچینو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی راغلی نه یا د افغانستان له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو له چارواکو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی په دې معنا دی چې د حکومتي چارواکو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه رعایت کیږي په شمازون کې د نای دفتر مشره مبینه سوي وایي چې له خبريالانو سره د دولتي ادارو د معلوماتو نه شریکول متبرو او ماسب اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی کم کړی دی. په بلخ کې افغان خبریالان وایي چې د امنیه قمندانۍ د ترافیک مدیریت د عامې روغتیا اداره د پوهنې ریاست او د بلخ مقام د معاونیت دفتر هغه ادارې دي چې له خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د آزاد راډیو خبریال متین فرامرز وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع دوی اندېښمن کړي دي او د دولتي ادارو د مسؤولانو د نه همکارۍ په صورت کې به دوی خپلو مخاطبینو ته پر موقع معلومات ورنشي کړی. آزاد خبریال او په شمارزون کې د خبریالانو د ټولنې یعنی سجنا غړی بشیر سروری وایي چې په بلخ ولایت کې دولتي ادارې اکثر خبریالانو سره معلومات نه شریکوي او کوم معلومات چې رسنیو ته هم ورکوي هغه ناسم معلومات دي چې د خبریالانو فعالیت او بې طرفي تر پوښتنې لاندې بیایي. بشیر سروری وویل بلخ کې د پژوا خبری آژانس خبریال جاوید احمد وایي چې له رسنیو سره د معلوماتو نه شریکول او یا هم ناسم معلومات ورکول خپل حکومتي ادارې له ستونزو سره مخ کوي او خبریالان د قانون پر بنسټ کولی شي له نورو سرچینو د خپل راپور مواد تکمیل کړي. هغه زیاته کړه
دغه ډول مسایل ټولو نه زیات د خپل حکومتي ادارو او وسط حکومت ته زیان رسوي. نو کله چې خبریال ونه توانېږي لومړی منبع نه معلومات ترلاسه کړي هغه بیا د قانون له مخې آزاد لاس لري ترڅو نور مراجعه وکړي او له هغه ځایه معلومات ترلاسه کړي.
په همدې حال کې د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو د نه شریکولو موضوع تاییدوي او زیاتوي چې د یادې ستونزې د حل په اړه به د بلخ والي لاس په کار شي.
شخص والی بلخ یک بار دیگر جدی هدایت خواهد داد که با خبرنگارها در مواقع مختلف باشان همکاری رسیدگی شود.
دا په داسې حال کې ده چې په تازګۍ سره په شمارزون کې د خبریالانو ټولنې یعنې سجنا د دې ترڅنګ چې د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو په نه شریکولو اندېښنه ښوولې ویلي دي چې د دولت مخالفې وسلوالې ډلې هم د خبریالانو په ګواښلو سره د هغوی په کاري چارو کې لاسوهنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نن ډیر زیات اس ام اسونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ورېدو په اړه دي. حاجی مدد د زابل ولایت څخه افغان ولسوالۍ څخه لیکي په خاک افغان کې ډیره ښه واوره اوري الله دې رحم وکړي. فیصل عابد د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه لیکي په ازرې ولسوالۍ کې دا دریم ورځ ده چې واوره اوري. مرتضی حسنزاده د غزنی ولایت له جاغوري ولسوالۍ څخه لیکي به لطف خداوند متعال برف سنگین در این ولسوالۍ و ولسوالۍ های همجوار ما باریده است. بدر زمان بستوخیل د زابل ولایت له شملزو ولسوالۍ څخه لیکي په سارکی سیمه کې اول ځل ده چې د سهار له 5 بجو تر اوسه واوره اوري. ماشاءالله ډیر ورته خوشبینه یو. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه فضل کریم درویش لیکي زمونږ په سیمه کې سخته درنه واوره اوري. او عبدالحلیم له میوند ولسوالۍ څخه لیکي چې زوروره ګلۍ وسوه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. له دې لیدنو کتنو وروسته ښاغلي خلیلزاد وویل چې پاکستان ډاډ ورکړی چې د افغانستان په سوله کې به مرسته کوي. پاکستان پخوا هم تر دې ورته ژمنې کړې وې. حتی پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د افغانستان امنیت د پاکستان له ثبات او امنیت سره تړلی دی. نو د اسلام آباد پر نوې ژمنې څومره باور کېدای شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي مجیب لمر څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
پاکستاني چارواکو سره خصوصا آصف بجوا سره د خلیلزاد وروستۍ لیدنې په کتو سره چې د بند دروازو تشا ترسره شوې ده هیله مندي شته ده چې پاکستان به د افغان سولې په تړاو باندې ګامونه اوچت کړي. البته دا یوازې د امریکا د فشارونو پایله هم نه وه، بلکې موږ دې شاهدان یاستو چې د سعودي عربستان هم په پاکستان باندې له یوې خوا فشارونه راوړي دي او له بلې خوا یې امتیازات هم منلي دي چې هغه په ګوادر بندر کې د $10 میلیارد په ارزښت باندې پانګونه ده. همدار د امارات مثلا هم ده چې د مستقیما د افغان سولو سره تړاو لري.
المرسب کچرته پاکستان همکاري ته چمتو شي، لیکن ک طالبان له خبرو انکار کوي څه بکیش؟
باور دارم چې طالبان د مستقل لوري په توګه تر اوسه نه دي منل شوي، او دا چې پاکستان ته د امریکا ځانګړی استازی څو ځله هلته ورغی، د پاکستان چارواکو غوښتنه وکړه، او دا چې د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د ټرمپ له غوښتنې څخه وروسته پاکستانیانو طالبان د امریکایانو سره مخامخ کېنول، خبرو ته کېنول، نو دا باور موجود دی چې طالبان یو مستقل ځواک په توګه مطرح نه دي، بلکې دوی د نورو د ګټې خوندي کولو لپاره کار کوي. کله چې دا نور هیوادونو ګټې خوندي شي، هغه پکا په هر شکل ووځي، نو دوی بیا مجبوریږي چې سولې ته راضي شي. بیا دلته بله مسله چې دا هغه پوځي فشار ده پر طالبانو باندې چې په روسیې کې فوق العاده زیات شوی ده، خصوصاً هوایي بریدونه پرې زیات شوي دي، او که چېرې دا دوام کوي له دې خوا پوځي فشار دوام کوي، له بلې خوا سیاسي فشار دوام کوي، او دوی ملاتړي هیوادونه هم د دوی له ملاتړ څخه لاس په سر کېږي، نو بیا دوی د دوام توان نه لري، دوی مجبور دي چې یا به تسلیمیږي یا به سوله کوي.
تاسو مخکې په پاکستان باندې د امریکا د فشار تر څنګ د ریاض او د ابوظبي فشارونو ته اشاره وکړه، که چېرته پاکستان تر دغه فشارونو لاندې د امتیازاتو د ترلاسه کولو په مقابل کې حاضر شي، آیا دا هم ممکنه ده که طالبان د سولې له خبرو سرغړونه وکړي، اسلام آباد د طالبانو مشران د افغانستان حکومت ته حتی وسپاري؟
موږ همداسې د یو څه شاهد یاسو د قاري محب په نامه د طالبان یو لوړپوړی چارواکی چې هغه په پېښور کې اوسېده، هغه دغه د ادلمي خلجان له سفر څخه وړاندې نیول شوی و. نه پوهېږم چې هغه به اوس امریکا ته سپارلی که نه به یې سپارلی. ولې دا شی امکان لري که افغان حکومت ته یې ونه سپاري، که چېرې د امریکا او لویدیځ هېوادونو بیا د عربي هېوادونو فشارونه پرې زیاتېږي، بیا نو دا کسان د القاعدې سره د همکارۍ تر نامه لاندې کولی شي امریکا ته وسپاري، او دا کار دوی مخکې هم کړی ده،
البته هغه د قاری محب چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ داسې راپور ترلاسه کړی چې هغه بیرته پاکستان خوشی کړی دی. که چېرته پاکستان په داسې لنډ وخت کې خپل نظر بدلوي، نو بیا هم په پاکستان باندې څومره اعتبار پکار دی؟
نه هغه خوش فهم اوسي، یعنی هغه پاکستان امریکایانو ته یا افغان حکومت ته یا د سولې دا بل افشه ده، دوی ته یې وښودله چې ګورې موږ په طالبانو باندې فشار راوستی شو، دوی نیولی شو، کنټرول پرې لرلی شو، تاسو څه کوئ؟ تاسو یوازنی کار چې کولی شئ هغه دا چې زموږ ګټې خوندي کړئ. تاسو نو دا چې تر کومه حده پورې دې ګټې خوندي کېږي، دا بیا جلا بحث دی. یعنی د قاري محب په نیولو سره پاکستان امریکا ته وښودله چې دا کسان دلته شته دي، موږ کولی شو دا ونیسو، چې تاسو ته در وسپارو، راځئ تاسو زموږ غوښتنه ومنئ، موږ همدا کار تاسو ته وکړو. دلته د راکړې ورکړې مسله ده، چې راکړه څه به درکړم.
د سیاسي چارو کتونکی مجیب لمر و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو د احتمالي نتایجو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
هغه تخمونه چې چینایي څیړونکو په سپوږمۍ کې کرلی وو رازرغونه شوي دي. د خبر د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې ورکړی جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې تېره اونۍ وویل هغه تخمونه زرغونه شوي چې د دغه هیواد ستور بیړۍ د جنوري په درېیمه نیټه د سپوږمۍ پټې خواته وړي وو. دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي تجربه کیږي او هغه هم نتیجه ورکوي. د چین ستور بیړۍ چانګ څلور لومړنی ستور بیړۍ ده چې د سپوږمۍ هغې خوا ته استول شوې چې زموږ له مځکې پناه ده او یا موږ ته نه ښکاري. تر دې وړاندې په نړیوال فضایي تمځي کې بوټي ازمویل شوي وو او هلته یې وده کړې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي وده کوي. په همدې حال کې چین وایي چې امریکایي څېړونکو ورڅخه غوښتي چې د سپوږمۍ د پټې خوا په اړه د خپلې سپوږمکۍ معلومات ورسره شریک کړي. د دوی په وینا امریکا څو کاله مخکې د سپوږمۍ پټې خوا ته د ستور بیړۍ د لیږلو پلان جوړ کړی. په سپوږمۍ کې د بوټو وده له څېړونکو سره مرسته کوي چې په دې برخه کې نورې څېړنې وکړي او په مریخ کې د نباتاتو ودې ته خوشبینه واوسي. د بوټو وده مرسته کوي چې ستور مزلې په مریخ، سپوږمۍ او یا فضا کې ځان ته په خپله خواړه تولید کړي. چینایي ستور بیړۍ له ځان سره د مځکې له خاورو سره د پنبې، الوګانو او څو نورو نباتاتو تخمونه وړي دي.
قدر من اوریدونکو لدی راپور سره د دې خبرونې وروستۍ برخې ته رسیدلې یو. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبریږي چې د مخدرو موادو د مخنیوي لپاره په هڅو او په دې اړه د پوهاوي پر موضوعاتو مطالب او په زړه پورې مرکې او خبرې اترې پکې دي. دا وخت د غرمې 12:30 دي. له هغه مخکې احمد شیبر ته غوږ شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرائیه ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. تمه ده چې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته ورسیږي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان په دعوه طلبانه توګه د ملګرو ملتونو له لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمي په اوږدو کې د درو میاشتو لپاره ځنډېدلې ده. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخومري ښار په ډنډي شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال نه وسله وال طالبان وژلې دي. د بغلان د والي په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشي تور رد کړ. نانسي پلوسي تور پورې کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ جګړه ځپلي افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. د بلغاریا ځانګړیو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولی دي. او روسیې د جرمني هرکلی وکړ چې اروپا ته د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د نارت ستریم 2 پروژه یوه تجارتي پروژه ده چې هدف یې د اروپا په لویه وچه کې د انرژي تأمین دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
نن شنبه ده او د ماسپخین له 2 د مازیګر تر 4 بجو پورې د ترشنه اسمان لاندې د اونیس پروگرام اوریدل مه هیروي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او دا هم د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو د نوښت قاچاقونکو او خرڅونکو نمونه اعلان کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو تر اگرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
دا تخار ولایت پولیسو نگدی اویا کیلوګرام نشی مواد ونیول. دا تخار ولایت له نشی موادو سره د مبارزې ریاست لخوا رسنۍ ته په لیګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې 11 کیلو او 800 ګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې 10 کیلوګرامه هیروین او 40 کیلوګرامه تریاک نیول شوی چې په دوه موټرو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې والا روس تخ ولسوالۍ او تخار ولایت له مرکز څخه د باندې قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. 3000 کیلوګرام چرس د هلمند بهرامچی سیمه ته د قاچاق پر مهال ونیول شول. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې 2850 کیلوګرام چرس هغه مهال ونیول شول چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای شي او په پام کې وچی د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه د ګرمسیر لارې د بهرامچی سیمه ته قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان نیول شوي او دوه میله وسلې هم ورسره نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 18 کسان په مجازاتو محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادۍ رادیو ته وویل دا 18 کسان چې د نشه یي موادو د قاچاق د 13 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي، د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له 3 کالو او 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. دا یادونې ورد چې په تیرو دوو اونۍ کې د دې مرکز محکمو 20 قاچاق کوونکي په مجازاتو باندې محکوم کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې 15 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې وختلې 11 کیلوګرام هیروین له بدخشان ولایت څخه د بغلان لارې کابل ته قاچاق کړي. دا یادونې ورد چې په تورانو کسانو کې دوی ښځې او یو سړی هم شامل دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت لخوا رسنۍ ته لیږل شوي راغلي چې 240 کیلوګرامه چرس هغه مهال د غازي امان الله خان د خارګوټي په سیمه کې ونیول شي، په پام کې وه د دوو موټرو په وسیله یې له روداتو ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د نیول شویو نشه یي موادو په تور دوه کسان نیول شوي چې په خپل جرم تر اعتراف وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو نومونه اعلان کړی دي.
قاچاقبر د ځوانانو په متداولو سره د دوی اداره په لاس کې نیسي، وروسته له دوی څخه د یو مزدور په توګه د جرمونو په کېدو ګټه اخلي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په افغانستان کې معتادین ډېر شوي دي.
پروس کال نه سکل زیات شوی ده. تیر کال مثلا 40 نفر 10 نفر دونز منگو پی ڈی اوس پروس کې مثلا 50 نفر 70 نفر منگو پی ڈی لرو.
د انسان پر تناسلي سیستم د نشي موادو د استعمال د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
تر څو پورې چې یو نشئی د نشئی موادو څخه استفاده کوي، دوی نشي کولای چې نورمال جنسي فعالیت چې دا اثر ته ورسی.
د محمد جمیل په نوم یو معتاد وایي چې نشوې ټوله شتمنی وخوړه.
خلنډ درته کوم چې استیم پر لاړلو اخیری غلاتم چې ودرېدلو بیزتیا رنگ زردی ار سره جن نشه سره تړلی دي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ستا سره نور زما ژوند نه کیږي. ستا لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نه نه را پسی وی وای هغه د کمال پوډری خزر اغلا.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو نمونه اعلان کړل. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل دغه نوښتو کسانو غوښتل چې لومړی ځوانان په نشو اخته کړي او بیا په جرمونو کې کار ځنې واخلي. د ولسي جرګې غړي قادر زازی د کورنۍ چارو وزارت د دې کار هرکلی کوي او وړاندیز کوي چې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر وړاندې باید جدي کار او عملي مبارزه وسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د نه ویشت قاچاقونکو د نمونو په خپرولو سره له کابل خاریانو څخه غواړي چې له امنیتي ځواکونو سره د تورنو کسانو په نیولو کې مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په نشو باندې د ځوانانو وخت کېدل په خارونو کې د جرمونو او امنیتي ستونزو ډیروالی د نشه یي موادو له قاچاقو او خرڅلاو سره مستقیمه اړیکه لري. ښاغلی رحیمی وایي چې څارنوالۍ د دې نه ویشتو کسانو د نیولو حکم ورکړی دی.
قاچاقبر د ځوانانو په متداولو سره د دوی اداره په لاس کې نیسي، وروسته له دوی څخه د یو مزدور په توګه د جرمونو په کېدو ګټه اخلي. موږ د نه ویشتو کسانو لیست د ټولنیزو رسنیو له لارې خپور کړ. دغه نوښتنه د مخدراتو کو د قاچاقي شبکو او د مخدراتو کوم دا پلورون کړي چې تر اوسه توانیدل د پولیسو له چنګ څخه ځان وژغوري. د کابل خاریان کولای شي د پولیسو په همکارۍ یغوی د خان منګولو ته وسپاري. په دې برخه کې ټولو ځیرکو ارګانو ته ډېر په جدي توګه هدایت ورکړل شوی دی چې ژر تر ژره دغه کسان تشخیص کړي، وینیسي د خان منګولو ته وسپاري.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې که څوک د نشه یي موادو د کوم قاچاقونکي او خرڅونکي په اړه له پولیسو سره همکاري وکړي او په نتیجه کې هغه تورن کس ونیول شي، نو همکار شخص ته 50,000 افغانۍ د انعام په ډول ورکول کیږي. تیره اونۍ د عامې روغتیا وزیر په یو مکتوب کې د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي وو چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي اقدام وکړي، ځکه د نشه یي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د فعالیت دوام نور ځوانان هم په نشو اخته کوي. د ولسي جرګې غړی قادر زازی د قاچاقونکو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت تازه اقدام ستایي، خو په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي.
تطبیق وړ وګرځي او کمپاینی باندې ونه لري کاو لتاو ځوانانو ژوند ته تباه کړی ده او دوی په دې پات مراد باندې اخته کړی دي، تر څو چې دوی ونه نیول شي، دوی مخونه نیول شي، مونږ متحدین خو نه شو کولای.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیرو دوو اونیو کې په کابل ښار کې نږدې 40 تنه د نشه یي موادو خرڅونکي نیول شوي دي. ښاغلی ځاځی، په ټول هیواد په تیره بیا کابل ښار کې د جرمي پیښو ډیروالی د نشه یي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو ډلو کار بولي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
محمد ایاز تر نکو چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نشه موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو د نومونو د اعلان په اړه راپور راوړوه او اوس ته معتادینو حال درکوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د معتادینو شمېر ډېر سوی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکي مسؤول عبدالمبین سلطانخیل ازادي راډیو ته وویل د دوی وروستۍ څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 12 خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشه موادو له زیان سره مخ دي. په دې لړ کې د نشه ګولۍ معتادین هم د تیرو کلونو په پرتله ډېر سوي دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤولین هم دا مني چې د هغو کسانو شمېر ډېر سوي چې غواړي خپله درملنه وکړي. په دې مراجعینو کې ډېره برخه یې هغه ځوانان دي چې تازه په نشو اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه څېړنې ښیي چې معتادین ډېر شوي دي. په ځانګړي ډول د هیواد په لویو ښارونو کې د تیر کال په پرتله په معتادینو کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکي مسؤول عبدالمبین سلطانخیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د پخو خلکو ترڅنګ ګڼ شمېر ځوانان هم په نشو اخته شوي دي. ښاغلی سلطانخیل وایي د دوی د څېړنو له مخې ډیری ماشومان تریاک او هیروین استعمالوي، خو ځوانان او د پخه عمر ډیری خلک بیا هیروین، تریاک، تبلیشکا گولی او امفیتامین یا شیشه استعمالوي.
ارقام جدیدی که ما به دسترس
خود مو تازهش میری کی چې د دې هیواد په سلو کې اول اس خلکو په معایناتو کې د نشئی موادو د استعمال نخې نخانی لیدل شوې دي. دا کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشئی موادو لزیان سره مخ دي. دا یو لوی استونزه ده چې د سینو عواملو لمخې د نشئی موادو استعمال ورس پر ورس ډیریږي. د طبي خدماتو او نشئی موادو د غوښتنې راکمولو پر وړاندې یو بل استونزه ده چې ځینې معتادین طبي درمل او صنعتي مواد د نشئی موادو په ډول استعمالوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تازه سروي ښیي چې د هغو کسانو ترڅنګ چې په منظم ډول نشه یي مواد استعمالوي هغه محصلین هم ډېر شوي چې نشه یي ګولۍ خوري. د عامې روغتیا وزارت نشه یي موادو ته آسان او ارزانه لاسرسی، بیکاري او په لرې پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي نشتوالی د معتادینو د ډیروالي لاملونه بولي او زیاتوي چې ډیری ځوانان د ویښ پاتې کیدلو او ځان اصري او فیشني ښودلو په خاطر هم نشه یي ګولۍ خوري. د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان هم وایي چې ډیری مراجعین ځوانان دي.
ریزن مراجعه پروس کال نه سکل زیاد شوید اوائلو که منگ زیاد ده هیروین و متادین زیاد درلوده منگ مریضان چه مراجعه که واقع کم شپک میشتی امفیتامین شیشه دیر روات شویده تقاضا زمنگ شبهانه ده بخیر دیر ده یعنی تاس زمنگ اوپیدی اگر ورس که مثلا تیر کال مثلا شل نفر لس نفر دون زمنگ اوپیدی وست ورس که مثلا پنزوس نفر شپیته نفر منگ اوپیدی لگه
دا چې اوس ډیری معتادین غواړي د ځان درملنه وکړي دا مې روغتیا وزارت او ابن سینا زربستریز روغتون مسؤلین علت د عامه پوهې ډیروالی او معتادینو ته د ښو خدماتو برابرول بولي خو دوی دا هم وایي چې ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي اوس به د انسان په تناسلي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات ترکړو ځینې معتادین فکر کوي چې ګواکې نشه کول جنسي قوه پیاوړی کوي خو طبي ډاکټران دا باور غلط بولي او وایي چې نشه جنسي قوه کموي او د اوږد مهال لپاره د شنډ کېدو سبب هم کیږي دا چې نشه ولې د انسان پر تناسلي سیستم ناوړه اغیزې کوي دغه ناوړه اثرات د نشیانو په وجود کې تر څه وخته پورې پاتې کیږي او په کوم عمر کې نشه د انسان پر تناسلي سیستم ډېرې ناوړه اغیزې لري په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقل ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر تناسلي سیستم څومره ناوړه اغیزې کوي
هر نشه د انسان په تناسلي سیستم یا جنسی سیستم باندې مستقیما اغیز لري لنډمهاله اغیز هم لري اوږدمهاله اغیز هم لري دغه ټول چې دی په اولو مراحلو کې د انسان میتابولیزم یا د وینې غجریان سره کوي او په اولو مراحلو کې دته یو خاص قوت غوندې ورکوي البته دروغجن قوت د لنډمهاله لپاره ورکوي لکه زر انزال ته نه رسیږي خو اوږد حال ضرورونه زخت زیاد دی شپ زنانه و که مثلا د اقامت یا شنطوب سبب کیگی د جنسی هورمونونو د ابنارمالیتی سبب کیگی چه داغی پا نتیجه که پخزو که دو دوی داغا حیز یا کمیشنی بیماری چه دا دور کیگی پا جنسی غدواتو بانده توکسیجینیک یا زهری خاصیت لری خصوصا آغا زینه چه آغا منگورت پتی بیجه گا که گناد وایو چه آغال تا تخمی جوڑیگی پا آغی بانده هم دوی زهرجن تاثیرات لري او بالاخره د جنسی کمزورتیا د زر انزالتوب یا زر فارغیدو د شوق د کموالی د شنتوب د کینسرونو په اوږدمهاله ډول باندې دغه سبب کیږي همدارنګه په نارینهو کې هم د شنتوب د ګنادونو یا د هغه زینو چیرته تخمه جوړیږي دغه د کوچکوالی او بالاخره د شنتوب سبب کیږي
ولی نشه پر تناسلي سیستم ناوړه اغیز لري
ځکه چې نشه خپل دوا ده د دوا تعریف دا ده چې هر دوا زهر دی او هر زهر دوا ده که چیرته په ځای استعمال شي دوا او که به ځای استعمال شي نو زهر دی خصوصا نشه یي توکي ټول زهر دی دوی چې دی په زنانو کې په تخمدان باندې او په نارینه وو کې په جنسي غدواتو او ټیسټس یا بیزی چې ورته کوم وایي په هغې باندې زهري یا توکسیجنیک اثرات لري چې په نتیجه کې د جنسی هورمونونو د غیر نارملی یا د هغوی د ګډوډۍ سبب کیږي جنسی غدوات کمزوري کیږي او د تناسلي سیستم د مشکلاتو اغیزمنتیا سبب کیږي
ایا ټولې نشې پر جنسی سیستم یو ډول ناوړه اغیز لري او که یوه نشه لږ او بله ډېره
ټولې نشې په جنسی سیستم باندې که هغه د نارینه وي او که ښځینه بد تاثیر او بد اغیز لرلی شي مګر دلته استنساعات شته دی مثلا بعضې دواګانې لکه چارس او کوکاین دوی چې دي کم چې جنسی هورمونونه وي که په زنانهو کې وي که په نارینه وو کې د نطفې تاثیرات سلو کوي هغه کم فعالیت چې د هغې دی هغه فعالیت کموي همدارنګه په ښځو کې هیروین او میتاډون د زنانهی محور سیکل یا زنانهی کم عادت محور چې دی د هغې د ورکېدو سبب کیږي
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي
تر څو پوری چې یو نشئی د نشئی موادو څخه استفاده کوي دغه ناوړه اثرات لري، دوی نشي کولای چې نورمال جنسی فعالیت چې دغه سر ته ورسی. البته کله کا یو نشئی خپل نشه پریدي یو وخت پوری دا دوام کوي، حتی دو میاشت درې میاشت پوری، چې بدبختانه بعضی وخت کې همدغه خبره وي چې دوی بیرته بیا نشو ته مخه کوي.
جن خلق وای شي نشا د جنسی سیستم د پیاوړتیا لپاره خو وسیله ده، دا باور څومره سم ده؟
دا بالکل یو غلط باور ده. ولی په اولو مراحلو کې مثلا یو کس کا چیرته هیروینس کی یا تریاک وهی یا چرس وهی یا آیس یا شیشه امفیټامین وهی، جن د وینې هغه جریان چې دی سری کوي، د بدن کیمیاوي تعاملات یا میتابولیزم تیزوي، چې په دغه وخت کې دوی هم لږ د دروغجن شوق حس کوي او هغه وخت یو څه اندازه اوږدیږي د نارمل حالت نه، چې دوی دا فکر کوي بلا نشه د تقوی سبب کیږي نه، بلکې دا اغه ول کې د دې اغه صرف د میتابولیزم خبره ده یا د بدن د کیمیاوي تعاملات خبره ده چې تیزیږي، نو د هم ور سره تیزی بل اخر کچیر ته په دوامدار ډول باندې واغستل شي، نو بیا برعکس د شنتوب د جنسی قوی د کمزوري د زوپ او حتی د منځتللو سبب کیږي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر جنسی سیستم ډیره ناوړه اغیزې لري؟
په هر عمر کې نشه د انسان په جنسی سیستم باندې بد اغیز لرلی شي، خصوصا د ځوانۍ په عمر کې، او یا هغه ځوانان چې نوی ځوان شوي وي او دوی نشو ته مخه کوي، په دغه وخت کې چون د دوی هغه جنسی غدوات د پرمختګ په حل کې دي، او همدغه وخت دی چې دوی باندې نظر د نور وختونو نشې بد تاثیرات کوي، د دوی هغه کمې جنسی غدې چې دي او جنسی ساختمانونه چې دي، هغې ته هر نشه زهر دی، او په نتیجه کې د هغوی د مشکلاتو، ستونزو او مرضونو سبب کېدای شي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1206 منځنۍ څپو خپریږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ محمد جمیل چې دا مهال د محتاجینو په یوه روغتون کې بستر دی، وایي چې نشه یې لومړی له چرسو څخه پیل کړ او اوس هیروینز کوي. دی وایي چې ټوله شتمني یې د نشو په لاره کې ولاړه او اوس پر سپېره ډاک پاته دی. دا چې جمیل څنګه په هیروینو معتاد شو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
نوم یې محمد جمیل دی، پنجوایي ولسوالۍ اوس پراته په ښار کې یو. نو زه په دا نشه کې داسې رالم چې ما چرس کوله، د چرس نشه او کسس کوله نه، هره ورځ ولاړم هغه غټ موټر چلوي، زه نیمروز ته ولاړم. نیمروز کې چې اوسېدلم، ما د خاله زوی هغه زنګ راته والي ول چیرې، ما زه دا نیمروز ته راغلی یم، بروز ما پلانکي ځای کې پلانکي چوک باندې ځای دی، ما زراسه پیدا مې کړه چې زه ورلم ماښام بانډار سره کوی سګرټ هم سره واله د روین وس کوله زموږ در مخه بيدوسو زوی ګورې لا پر ځای پر لسر خېدلم، پر مال چې څوک شي نه بربه ولیا خو بر ځای ما ته راوخه چې څه وس کوله، هغه ما ته راکړه د بر روین راوخسل، ما یې بدرې ته ور سره وس کول، خو ډېر شایسته خوند یې راکړي، خدای دې خراب کړي. خو بالا چې در نن یې راته ولي چې یا مک کوه یا مست کوه یا دا یې سن راتول، اخ ما ور سره وس کوه چې ور سره ومس کول، نم سارم بیا په خدای چرس وس کوله، چرس هغه کم خوند نه راکوي، بیا ما ته تلیف سره. نو زه بر ماښام زده بل شپه مې بیا ورسره وکړه، خو لاندې درته کوم چې دا بله شپه مې بالایده پیسې ورکړې درته نه وایم ستا پسې راوړل، اما را کود کندهار ته چې مې حرکت راکوي په موټر کې غټ موټر سره و، د هغه ځای سمې ګر سره هغه 2-5 ګرامه ورته وایي، دا 5 ګرامه د روینو و د چې مې راواخست. خو ګریس ته چې را رسېدم په ګریس کې بیا زموږ شناخته وه د ماما زوی مو، چې د هغه پر کور مو شپاس وله نه، هغه بیا درغل عملي و، هغه ته چې کښېناستو چې چرس مې ورسره شروع کړل، برول چې نیمروز ته تللی وې پلانکۍ به جنۍ لیدلې شی به جنۍ جنجې اخیستې، ما لیم وایم ستې ولا وایخه. او خو هغه شپه مې د دې سره مې د چپسې وکړلې نه، چې ښه ورین مو راواخست، سکول مسکول مو لاندې درته کوم، کندهار ته مو ځان راورسوي نه. ما خو د خپل په فکر دا ول چې کندهار ته ورسېږې بالا بیا نو نه کوې، هغه چې کور ته راغلو نه بر مو طاقت نه کېدی، چېرې مو سرت مو دردونه کوله نه، د ضرورت یې ډېر ورته پیدا کړې، بالا چې سرت مې ضرورت ورته پیدا کړې، په نشه کې پسې رالو. خو لاندې درته کوم چې هستیم پر لاړ اخری غلاتم سی ودریدلو، بیزتیا رنگ زردی ارت سره جن شه سره تړلی دي، کدا مجلس سره سره کښینی خما خای پیدا غدی چې پنه شه کې به ور سره راځي، چې چرس کيه چې و ورځ چې شو وسکول خما خا بیا چرس هغه کم خو نه در کې چې شو سره ونسکه، کله چې شو وسکول خما خا بر یو نور سره سکه، چې یو ورځ ور سره وسکه دوه ورځ به خما خا هغه چې دونی خو نه در کې یو نور سره پیدا کړي، او چې رقم سره یې په خدای کمزوري کوي سره او ذلیل کوي، د نشه پای ډیر زلالت دی. دا داسې نشه ده چې د انسان زړه او دماغ خاص نیسي، او د انسان مهم شي انجراغه.
په په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مرزیه له خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي. کمال د دې خبرې په اورېدو سخت په قهر کېږي او مرزیه ته وایي چې که بیا د طلاق نوم واخیست نو سخت به پښیمانه سي. دا چې مرزیه ولې له کمال څخه طلاق غواړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
کیږي چې ماشوم ناروغ دی، دای څو مشپره چې خوب نه ده کړی او د شیدو څکه نه کوي.
څنګه ناروغ دی بابا؟ ماشوم خو هسې هم ژاړي.
ناروغ لا څنګه وي؟ ته یې رنګ ته وګوره، لکه مړی داسې ښکاري. ډاکټر ته به یې بوزو.
ډاکټر خو پیسې غواړي او زما په جیب کې واوغه نه هم نشته، په څه شي ډاکټر ته بوزم؟
چې پیسې د سره نشته نو د پوډرو پیسې له کومه کوي؟ ستا پوډر خو زموږ مینه را سپېرا کړه، ځمکه دې هم د همدې غم لړلو پوډرو لپاره خرڅه کړه.
مخوانۍ به مولالې پرېږده، هر څه چې وشول تېر شول. زه خپله نن خمار یم، دا لږ د علاج پیسې له کومه کوم؟
له یو چا څخه یې پور کړه. په رڼو سترګو خو د هلک د مرګ ننداره نه شو کولی.
تا مجیبه خبرې کوې، زه د ځان غم نشم خوړلی او ته د هلک غمونه راباندې اچوې. خدای دې همدا اوس سې مړ کړي چې نه جنجال خلاص شو.
ته هم ځان ته پلار وایې چې د اولادونو د ساتلو نه وي، ولې دې واده کوو؟
نو څه وکړم؟
ما ته طلاق راکړه، زه د خپل ورور کره ځم، هغه مې ساتي. ما مې ورورک ته ویلي دي، هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شی د طلاق عریضه؟ دا څه اپلاتې وایې؟
اپلاتې خو ته وایې چې خپل زوی په خپل لاس وژنې. ستا سره نور زما ژوند نه کېږي. په میاشتو میاشتو له کوره ورکې، زه وږې تږې په کور کې ناسته یم. ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نارې راپسې وهي، وایي هغه ده د کمال پوډرې ښځه راغله.
اوس خو به دې زوی له تمې او لوږې مري، چې ته په خپل هم له لوږې مړه کېږې، لا دې والله که طلاقه کړم، له دې کوره به دې یوازې جنازه وځي جنازه. طلاق ملاق نشته.
طلاق زما حق دی. لس کاله دې چپه میچنه راباندې وګرځوله، زه د خلکو له شرمه غږ نه کوم او ته له خدایه نه ډارېږې.
کنه بیا د طلاق خبره راپورته کړه، ډېره به پښیمانه شي.
شکر خپل ورورک لرم، داسې به مې درنه خلاصه کړي چې ته به پوه هم نشې.
ته په یو ورور دومره زړوره یې؟ موږ اته ورونه یو. اته دا یو ورور به دې داسې ورکم چې والله که یې مړی له وینې بیا به څه کوې؟ خوشې مې زه مه خرابوه، آرام په کور کې کښېنه. کمرې که پاتې کېږي همدا دې ځای دی، پوه شوې؟
خدای دې ځواني مرکه، خدای مې دې کونډه کړي. خیر دې وروره، زما د طلاق خبره اوس پرېږده.
نه، زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی. طلاق ستا حق دی، له دې بلا نه د خلاصېدلو لپاره بله لاره نشته.
د دوی سره زموږ زور نه رسېږي. کاشکې موږ هم د کمال په شان اته ورونه او زورور تربرونه درلودی.
نو څه به شوي وای؟
تربرونه یې پیسې او په حکومت کې وسطې لري. فکر نه کوم چې طلاق به ځینې واخیستلی شو. دا قاتله کورنۍ ده، د انسان مرګ داسې بولي لکه چرګ. اوس خو موږ یوازې تا لرو، که خدای مکړه په تا یې څه وکړه، بیا به موږ څه کوو؟
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده. زه او دی به یې په محکمه کې سره ګورو.
خیر دې اوسې پرېږده، اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم. که خدای مکړه ته نه یې، ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي. خیر دی، زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم. که خدای مکړه ته نه یې، دا حالت هېڅ نشم زغملی. نور دې طلاق پر خبره تیږه کېږده.
سمه ده، د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډوم، خو پرېښودلی نشم. خپل وس ته به ګورم. هر وخت چې مې زور ورسېد، تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو لوونه تر وو